ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوې. تر ډیره د یو ساعت پښتو خبرونه موسیقي د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې سوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې حملې چیرته سوي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د کورونا وایروس ته له خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسیې پرون په یوه شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 67 کسانو مړینه تایید کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت داسې اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان له کبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې ښیي. د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د کورونا وایروس ته له خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فرا له ښاره یې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالۍ کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محوه کې دی د محوې په بخش کې دی.
په فرا کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمېر له 500 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فرا د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایروس 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولي معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولي معرفي زیاته کړه چې په 123 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسو آزادي راډیو اورئ. روسیې پرون د اپریل په 25 په یو شواروس کې د کورونا وایروس له کبله د 67 کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیې کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 671 تنو ته لوړ سو. په روسیې کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایروس 6090 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې 67 تنه د کورونا وایروس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې 8 تنه ځوان نن هم په کورونا وایروس اخته دي. سره لدی چې په روسیه کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحادیې خپل هغه راپورټ چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کرونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15 وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کرونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16 برابره سوي وه د آزاد اروپا د آزادي راډیو ته هم رسیدلې وه. لیکل سوي وو چې روسیا، ایران او چین د کرونا وایرس خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سرغړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13 حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه 1.5 میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستی وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15 وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخ یې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل دا یو ساعته خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې څو راپورونه. په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتسل پرون پر ټوټر په ولند پیغام کې لیکلي چې د هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په کرارۍ تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځې مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره درېدلي چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. کی هچنسن په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر خپور شوی ویلي
وی کال اون د طالبان ټو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو ژغ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدار سولې لپاره ضروری دی. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 15 ورځو کې 2804 وسلوالي حملې کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو وونه کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتس اپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې د حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت لیول لوري داسې ادعاوې کوي او لبل لوري د دوی د 5000 بندیانو د نه خوشي کولو لپاره د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مسایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. بیا هم نور حال د فرشتي جلالزی په راپور کې
د امریکا متحدو ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا همدارز د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ یې فضا ته واستوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامې شوې وې. د ایران دوری د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنګټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دستګاه او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوې وې له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلاستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تېره اونۍ پر خپله وبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دستګاه د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنګټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کورونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کورونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریکامیزه دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننه یو غنو کې د سور د اتمه د ولسمشر محمد اشرف خانی او عبد الله عبدالله ترمنز د سیاسي لانجو او کورونا وایروس سره د مبارزې په تړه لیکنې او تبصری کړې دي. د غورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
ویساور سپانه لیکلی د سیاسي ابتزال دوام دواړه اړخونه هم په ولس کې ډیر به اعتبار کړی دي او هم په نړۍ کې افغانان به حیثیت او به وقار کړی دي. سرمقاله لیکونکي پښتنه مطرح کړي چې اخر دومره رسوایی او دومره لویدل چې موږ پر اصول هم اتفاق نشو کولای زموږ ولسته په نړۍ کې کوم تصویر ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ریښتینی معنا دا د شرم خبره ده چې نن زموږ په سیاسي چاپیریال کې کوم حالت دی. ولس مطرب بیزار دی او یو لورې به هم د دې حالت په دوام کې ګټندوی او درون پاتې نشي. وی ساورس پڼې دی کړي د اوربان او یا اورکم مسله هم دواړو لوريو په تیره طالبانو ته یو پیغور پرېږدي. دا چې امریکایانو سره اوربان دی خو پر افغاني لوري بریدونه کوي سیاسي توجیه لري خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دینی او افغاني توجیه نه لري. د سرمقالې پروسې برخه کې راغلي په هر صورت پایله دا ده چې افغان وژنه دوام لري او دا باید په یاد ولرو چې هر تن چې په خاورو او وینو کې رالویږي د وینو پورې د نورو وینو تویدو تضمین کوي او که په سیاسي او پوځي حالت کې ډیر ژر بدلون را نشي ښکېل یاران له هوښیارۍ کار وانخلي ښایي دواړه نیمبندې پروسې ناکامې شي چې پایله به د ولس له بربادۍ پرته بل هیڅ نه وي او له طالبانو تر حکومت او چارواکو به ټول دې لوبه کې بدنام وي. انیس ورځپاڼې لیکلي د کورونا په نوم وژونکي وایروس چې په نړیواله کچه د خلکو ډېرې اندېښنې راپارولي او په ټولیزه توګه د مخنیوي لپاره یې په پراخه کچه د لازمو تدابیرو او هر اړخیزو اقداماتو د نیولو سپارښتنې کېږي. په دې اړوند خلک هم خورا ډېر اندېښمن کړي دي. سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا وایروس تر څنګ اوږدمهاله غمیزه د بدمرغۍ جګړې دوام دی چې هر ولس له افغانانو څخه قرباني اخلي او ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم پر ټغر کې نوي. ورسپانه دغه شان په افغانستان کې د روپی ټولنې د سفیر پیری مایدون له قوله زیاتوي چې افغان مشران